د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د نوموړي د ناروغۍ اعلان وکړ او له ټولو افغان کرکټ مینوالو یې وغوښتل چې د هغه د رغېدو لپاره دعا وکړي. خو کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ د نوموړي د مړینې خبر ورکړ.
د شپې 9:30 شوې. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو د سپورت ځانګړې خبرونه خپرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر وایي چې د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي د محل د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد همداراز وویل چې یو شمېر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي او دوی خلاصېدل غواړي. خو مجاهد دا ونه ویل چې په کوم شمیر افغانان د محل په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان او تاجکستان مشرانو نن په خپل کتنه کې پر دوار خيزو اړیکو سربیره پر افغانستان خبري وکړي او سولیز او سوکال افغانستاني د سیمې د خوندیتوب لپاره اړینو بل. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په دوشنبه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل او په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه هم لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د ثبات لپاره یو ټول شموله حکومت مهم وباله. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې بل د هیواد سره دوه اړخیزې لوبې ونه کړي. کرک انفو وپانې نن د استرالیا د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر نیک هاکلی له قوله ویلي چې دوی د افغانستان له کرکټ بورډ سره وخت نه وخت پر دې مسله غږیږي او هیله لري چې په راتلونکي کې به د دواړو ترمنځ بیا لوبې پیل شي. استرالیا له 2022 کال راهیسې تر اوسه درې ځلې په همدې دلیل له افغانستان سره پلان شوي دوه اړخیزې لوبې لغوه کړي، خو لوبډله بیا په 50 اووریز او 40 اووریز نړیوالو جامونو کې له افغانستان سره مخامخ شوه. د پاکستان پاوځ په خیبر پختونخوا ایالت کې امریکا سره د ګډو پوځي تمرینونو خبر ورکوي. د پاکستان د پاوځ د عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا تمرینونه د دوړو هیوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د کچې د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په چاره کې د همغږۍ په هدف روان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا پوځي تمرینونه د جون په 9 په پبي سیمه کې پیل شوي او دوه اونۍ به دوام وکړي. خیبر پختونخوا له ناامنه ایالتونو څخه دی او د پاکستان پاوځ د لوالو مخالفینو له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره هلته بیا بیا پوځي عملیات کړي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له لویدیځو هیوادونو څخه خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې د هیواد ته د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه او د لرې واټن ویشتونکو وسلې ورکړي. زلینسکي دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په دنیپرو سیمه کې د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او توغندیو په نننۍ حمله کې 15 کسان ووژل شول. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې یوازې دوه شیان د روسیې د روان وحشت مخنیولای شي، د هوایي مدافع سیستم او د لرې واټن ویشتونکي وسلې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریډونکو د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه ته مو ز بختيار ساحل یوار بیا هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ روانه ونه استرې کورنۍ سیالي پیلوي. ګډ شمیر افغان لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې لوبیږي. د فوټبال یورو کپ سیالۍ منځلوبو ته رسیدلې دي او د فوټبال د ځوانانو لوبډله د کافا په تلوړیو کې ګډون کوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې غواړي سترې کورنۍ لیست سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی دغه سیالۍ به د مهالویش لمخې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به په کندوز ولایت کې دوام وکړي. لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د کرکټ دومره سترې کورنۍ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې سږ کال به په دې سیالیو کې 4 لوبډلې ګډون ولري. په اعلان شوو لوبډلو کې اکثره د ملي لوبډلې الف 19 کلنو او کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي لوبه کوي. د نورو کلونو په توپیر سږ کال د لوبډلو په نومونو کې هم تغیرات راغلي دي او لوبډلې له 5 څخه 4 ته راکمې شوې دي. لومړنۍ لوبډله د مایپر ستارز لوبډله ده چې اشمت الله شهیدی لوبډل مشري کوي. محمد اساق رحیمی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. عمران میر، نوید عبید، رحمان الله زدران، مسعود گربز، بلال ترین، علا نور ناصری، گلبدین نائب، عرب گل مومن، ظاہر خان پکتین، ضیاء الرحمان اکبر، فرید ملک، سلیم صافی، خلیل احمد او ضیاء الرحمان شریفی هغه لوبغاړي دي چې د مایپر سٹارز په لوبډله کې شامل شوی دي. دغه راز د هندوکش سٹرایکرز په لوبډله کې بیا رحمت شاه زرمته لوبډل مشر دی. افسر خان زازه وکټ ساتونکی بیټسمین دی. اعجاز احمد آزاد، وفی الله ترخیل، عبدل مالک، زبید اکبری، عبدالحادی سالارزه، شمس الرحمن، ننګیالی خروټ، خلیل گربز، اظهار الحق نوید، بلال سمی، کامل کاکړ، فریدون داودزه، محمد ګل علیزه او وفادار مومن دی د لوبډلې غړي دي. د میوند چمپیونز د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. نومان شاهی وکټ ساتونکی بیټسمین دی. صدیق اتل، محمد اکرم، بهیر شاه محبوب، اسلام زازه، علی احمد ناصر، آصف مسازه، شرف الدین اشرف، عبدالله ترخیل، قیس احمد کاموال، محمد الله لوګری، وحید الله زدران، یما عرب، نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیمزی او یوسف زازه د لوبډلې نور غړي دي. د پامیر لیجنډز په لوبډله کې بیا درویش رسولی لوبډل مشر دی. اکرام علی خیل وکټ ساتونکی بیٹسمین دے. ریاض حسن، محبوب تسکین، ارشاد الدین صافی، شاہد اللہ کمال، اعجاز احمد زے، محبت ریاض، حقمل آریا، ناصر معروف خیل، بابر خان، عبداللہ عبدالباقی پوپل، عبدالرحمن رحمانی، عبداللہ احمد زے، نوید زدران او لالباز سینزی د لوبډلې نور غړي دي. یاد سیالۍ چې په نورو کلونو کې د زونونو په نومونو ترسره کېدې، تیر کال یې اتل ولی د بوست لوبډلې ګټلې وه. کرکټ بورډ ویلي دي دغه سیالیو د مهالویش له مخې به ټولې ګډون کوونکي لوبډلې له یو بل سره 2 ځلې مخامخ شي. هره لوبډله به شپږ لوبې ترسره کړي چې له منځه یې 2 مخکښې لوبډلې د جولای په 15 نیټه پیل لوبې ته لار پیدا کوي. په اومپړ او غازی احمد الله خان جام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو ترڅنګ د کورنۍ کرکټ ګڼ شمېر نوموتي او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي. دغه راز کرکټ بورډ وایي ځوانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرولو په موخه د 19 کلنې کم عمره لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ته هم په یادو لوبو کې ځای ورکړل شوی دی. غازی احمد الله خان لیست سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ په جوړښت کې له خورا ستر ارزښتمنه برخې مند دي چې په افغانستان کې د لوبغاړو لوبې د ودې په برخه کې ستر رول لوبوي. یادونه وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم له یادو سیالۍ وروسته په راتلونکي اګست میاشت کې نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به اووم پړاو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
وروسته له هغې چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان یو شمېر مخکښ لوبغاړي هم په سوداګریزو لیګونو کې د لوبو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته رسېدلي دي. لومړنی لیګ چې پیل شوی دی هغه د ایل پی ایل لیگ دی. ایل پی ایل یا لنکا پریمیر لیگ چې په سریلنکا هیواد کې ترسره کیږي، د جولای په لومړۍ نیټه دغه سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې محمد نبی، رحمان الله گربز، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، حضرت الله زازی او ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لیګ به د روانې جولای میاشتې 23 نیټې پورې دوام وکړي. بل لور ته د افغانستان بل مخکښ او چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاس لوبډله کې د ناتینګم لوبډلې پیرلی دی. هغه د ناتینګم ښار ته رسېدلی او په پلان کې ده چې د ویټالیټی بلاست په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز هغه په د انګلستان د سلبالیزه ټورنمنټ یا 100 په ټورنمنټ کې هم لوبه وکړي. هغه په یادو سیالیو کې هم د ناتینګم لوبډلې له ځان سره اخیستې. په کومه لوبډله کې به چې راشد خان هم لوبه ترسره کړي. بل نور ته د افغانستان دو نور مخکخ لوبغاړي د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقی بیا د امریکا میجر لیگ سیالیو لپاره یاد هیواد ته رسیدلی دي. میجر لیگ یا ایم ایل سی په پلان کې دي چې د روانې جولای میاشتې په 15 منیټه پیل شي. په یاد لیک کې د لاس انجلس نایټ رایډرز، مای نیویارک، سان فرانسیسکو، سیټل اورکاس، ټیکساس سپر کینگز او واشنگټن فریډم لوبډلې ګډون لري. دا دویم کال دی چې د امریکا میجر لیگ یا ایم ایل سی سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې هم د راشد خان په څیر د کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي لوبه کوي. دغه راز په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوه نور افغان لوبغاړي وقار سلامخیل او نور احمد به هم د امریکا په میجر لیگ کې ولوبېږي. وقار سلام خیل تازه د نایټ رایډرز لوبډلې له ځان سره پیرلې ده او نور احمد بالا نوید الحق سره یو ځای د ټیکساس سپر کینگز په لوبډله کې لوبې ترسره کړي. اوس هم د شلوریز نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا تازه اعلان کړی دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې آل راونډر هاردیک پانډیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام نیولی دی. دغه مقام چې څو ورځې د محمد نبی سره و، له هغه د آسترالیا مارکس ټراینس نیولی و، خو د هندوستان دغه توپ وهونکي او توپ اچونکي په فائنل کې د غوره کارکردګۍ پر اساس باندې وکړی شول چې لومړی مقام خپل کړي. محمد نبی څلورم مقام ته لوېدلی دی، خو هسرنګا او سټاینس په هاردیک پانډیا پسې قرار لري. دغه راز د هندوستان چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا هم د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې شامل شوی دی. د ویل ده چې هندوستان وکړی شو د 2023 زیږدیز کال د شلوریز نړیوال جام په پیلوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. بل نور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ترسره شوي شلوریز نړیوال جام یو لس کسیزه غوره لوبډله اعلان شوې ده. په یاد لوبډله کې لیدل کیږي چې شپږ هندي لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. د غرض درې افغان لوبغاړو ته هم په یاد لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. روهیت شرما چې په یادو سیالیو کې 255 منډې کړې وي په دې لوبډله کې شامل دی. د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمت الله ګربز چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکښو 201 منډې کړې وي په دویم اوپنر په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی دی. د ویسټ انډیز نیکولاس پرن چې 227 منډې کړې وي هغه د دریم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې شامل شوی دی. د هند بل لوبغاړی سوریا کمار یادو چې 199 منډې کړې وي د څلورم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی. د آسترالیا مارکس ټراینس چې 198 منډې کړې وي او 10 وکټې اخیستې وي د پنځم نمبر لوبغاړي په توګه په دې لوبډله کې شامل دی. او د هند بل لوبغاړی هاردیک پانډیا چې 144 منډې کړې وي او 11 وکټې اخیستې وي د احمد 11 کسیزه لوبډلې غړی دی. د هند بل لوبغاړی اکشر پټیل په 29 منډو او 9 وکټو سره هم په لوبډله کې شامل دی. د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې اخیستې وي هم د دې لوبډلې غړی دی. دغه راز د هند چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا په 15 وکټو سره د دې لوبډلې غړی شوی دی. او د هند بل لوبغاړی ارشدیپ سنگ چې 18 وکټې اخیستې وي او له فضل حق فاروقی سره د وکټو د زیاتوالي له امله مساوي وو په دې لوبډله کې شامل دی. او د دې لوبډلې وروستی لوبغاړی فضل حق فاروقی دی چې 18 لوبغاړي سوځولي وو 9.41 اوریجو او 6.31 اکانمي وه. هغه په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 9 منډې ورکړې. د 12 لوبغاړي یا ټرفمین په توګه بیا د سویلي افریقا اندریک نار کیا شامل دی چې 15 وکټې اخیستې وي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
ورسته لږ چې هندوستان د کرکټ شلوریزو سیالیو نړیوال جام وګاټه، درې هندي لوبغاړو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به په هیڅ شلوریز نړیواله سیالۍ کې د هند استازولي ونه کړي. لومړنی لوبغاړی چې اعلان یې وکړ هغه د هند لوبډل مشر روهیت شرما و. هغه وویل چې تر دې وروسته به خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او نور به په شلوریزو سیالیو کې د هند استازولي نه کوي. روهیت شرما چې له لومړني شلوریز نړیوال جام رئیس یې کرکټ کاوه، هغه په 10 کلنۍ کې له شلوریز نړیوال جام څخه استعفا وکړه. ښاغلی شرما په 1950 نړیوال شلوریزو سیالیو کې ګډون درلود چې 4201 منډې کړې وې او 15 سیلیزې وهلې وې. دغه په پاړیو کې 2.5 نیمه سیلیزې هم شاملې وې. هغه دویم هندې کپتان شو چې هند ته په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې اتلولي ګټي. بل مخکښ هندي لوبغاړی ویراټ کوهلی هم وویل چې تر دې وروسته به د هند په شلوریزو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه هم له شلوریزو سیالیو په 15 کلنۍ کې استعفا وکړه. ویراټ کوهلی په 125 شلوریزو سیالیو کې 4138 منډې کړې دي، یوه سلیزا او 8.5 نیمه سلیزې وهلې دي. د هندۍ لوبډلې بل مخکښ آل راؤنډر لوبغاړی رویندرا جدیجا هم په 15 کلنۍ کې له شلوریزو نړیوالو شلوریزو سیالیو استعفا وکړه. جدیجا بیا په 4 شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی و، 515 ټولې منډې وې او په همدومره سیالیو کې 450 وکټې اخیستې وې. جدیجا هم د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له مخکښو او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېده. یوار بیا به د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي، خو دا ځل به جامونه نه وي او دا به دواړخیزې لوبلړۍ وي. لومړنۍ لوبلړۍ چې د شلوریزو نړیوال جام نه وروسته ترسره کیږي هغه د زیمبابوې او هندوستان ترمنځ ده. هند کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د شوبمن گل په لوبډل مشرۍ ځوانه لوبډله ټاکلې ده. دغه لوبلړۍ به د جولای په 6 نیټه په هرارې کې پیل شي. دواړه لوبډلې به 15 شلوریزې سیالۍ ترسره کړي او وروستۍ شلوریزې سیالۍ به د جولای په 14 نیټه وي. د هندوستان په لوبډله کې نوي شامل شوي لوبغاړي شوبمن گل، رتراج گایکواک، دوروف جوریل، ریان پراک، سایسو درشن، جیتیش شرما، رینکو سنگ، یشسوی جیسوال، سنجو سمسن، ابھیشک شرما، واشنگٹن سندر، شیوام دوبے، نیتیش کمار ریڈی، خلیل احمد، آویش خان، تشر دشپانڈے، ہرشت رانا، مکیش کمار او روی بشنائی دی. زیمبابوې بیا د سکندر رضا په لوبډل مشرۍ لوبډل اعلان کړی دی چې ځینې ځوانو لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړل شوی دی. انوسین کیا، کلیو مدانا، مرومانی، دیون مایرز، ملټن شبما، سکندر رضا، براین بینیٹ، جاناتن کیمبل، فراز اکرم، لوک جانگوی، ویسلی مدویرا، برینڈ موتا، انتوم ناگوی، تینڈے جتارا، ولنگن مسکتزا، بلسنگ مزربانی او ریچارڈ گراووی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. یو ور بیا ټیسټ کرکټ او هغه هم ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ. د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې به د جولای په 10 نیټه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ پیل شي. دا به د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ وي. په پلان کې ده چې انګلستان او ویسټ انډیز 3 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. دویمه ټیسټ سیالۍ به د نوتنګم په ښار کې د جولای په 14 نیټه وي او وروستۍ به د برمنګم په ښار کې د جولای په 26 نیټه وي. د انګلستان د کرکټ مخکښ توپ اچونکي جیمی انډرسن اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټیسټ سیالي وي. جیمز انډرسن چې اوس 41 کاله عمر لري، په 100 ټیسټ سیالیو کې 100 ټیسټ وکټې اخیستې دي. د ټیسټ کرکټ په دنیا کې لومړنی چټک توپ اچونکی دی چې 100 وکټې اخلي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په قطار کې تر متای مرلی درن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 9000 تسواویا توپونه غورځولي دي. هغه 15 منډې ورکړې دي، 348 پاڼې لوبولې دي. غوره توپ اچونه په یوه لوبه کې 9 وکټې دي چې 240 منډې ورکړې دي. ایوریج 6.52 د اکانومي 2.19 ده. سټرایک ریټ 5.9. هغه 2.5 ځلې په ټیسټ کرکټ کې 4 وکټې اخیستې دي. هغه په دومره 100 ټیسټ سیالیو کې کومه سلیزه نه ده وهلې، خو یو وارې نیمه سلیزه جوړه کړې ده چې 1.8 منډې کړې دي. اوس زو د فوټبال نړۍ ته د فوټبال مینوالو ته به لومړنی خبر دا ده چې د افغانستان د 20 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د کافا په اتلولیو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د مرکزی آسیا یا کافا د 20 کلن ځوانانو سیالۍ به د قرغیزستان د جلال آباد په ښار کې پیل شي. افغان لوبډله په ای گروپ کې قرار لري چې له قرغیزستان او تاجکستان سره به خپلې ګروپي سیالۍ ترسره کړي. اوس راځو د یورو کپ یا د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ سیالیو وروستیو جزئیاتو ته. اروپا یا یورو لیگ د سیالیو د کوارټر فائنل لوبډلې معلومې شوې. د شپاړس غورو لوبډلو سپړه وروستۍ سیالي د جولای میاشتې په دویمه نیټه د رومانی نیدرلینډ او آسټریا او ترکیې ترمنځ ترسره شوې چې لومړنۍ سیالي نیدرلینډ 3-0 له رومانی وګټله او ترکیې بیا 2-1 آسټریا یا اتریش ته ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل یا د منځلوبو پړاو سیالۍ به د جولای په 15 نیټه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ پیل شي. په همدې ورځ به دویمه سیالي د پرتګال او فرانسې د لوبډلو ترمنځ وي. د جولای په 16 نیټه بیا انګلستان د سویس یا سویټزرلینډ پر وړاندې سیالي کوي او په همدې ورځ بله مهمه سیالي بیا د نیدرلینډ او ترکیې د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د نیمه پایلوبي پړاو یا د سیمی فائنل له مرحله به د جولای په 9 نیټه پیل شي. دویمه نیمه پایلوبه به د جولای په 10 نیټه وي او پایلوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. که لږ وړاندې د یورو کپ د سیالیو په تړاو لاړ شو، باید ووایو چې دغه سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه د کوربه جرمني او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي چې په لومړنۍ سیالۍ کې جرمني 5-1 سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. په ګروپي پړاو کې هنګري 3-1 له سویټزرلینډ ماتې خوړلې وه او اسپانیا بیا 3-0 کرویشیا ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا 2-1 له البانیا سیالۍ وګټله. پولینډ 1-2 نیدرلینډ ته وبایلله او سلواکیا 1-1 له ډنمارک سره مساوي کړې وه. سربیا انګلستان ته 0-1 وبایلله. رومانی 3-0 یوکراین ته ماتې ورکړه او سلواکیا 1-0 بلجیم مات کړ. آسټریا 1-0 له فرانسې ماتې وخوړه. ترکیه بیا 3-1 جورجیا ته ماتې ورکړې وه. پرتګال 2-1 له چک جمهوریت سیالي ګټلې وه او کرویشیا 2-2 له اربانی سره لوبه مساوي کړې وه. جرمني 2-0 هنګري ته ماتې ورکړې وه او سکاټلند 1-1 له سویس سره لوبه مساوي کړې وه. سلوانیا 1-1 له سربیا سره لوبه مساوي کړه. ډنمارک 1-1 له انګلستان سره مساوي کړه. خو اسپانیا 1-0 له اټلی سیالي وګټله. سلواکیا 1-2 یوکراین ته وبایلله او آسټریا 3-1 پولینډ ته ماتې ورکړې وه. نیدرلینډ 0-0 په مقابل کې له فرانسې سره لوبه مساوي کړې وه. خو کرویشیا بیا له چک سره 1-1 مساوي کړې وه. ترکیې پرتګال ته 3-0 وبایلله. بلجیم 2-0 رومانی ته ماتې ورکړه او سویټزرلینډ 1-1 له جرمني سره مساوي کړه. سکاټلند خپل دویمه سیالي هنګري ته وبایلله 1-0 او البانیس 0-1 په مقابل کې هسپانیا ته ماتې وخوړه. کرویشیا او ایټالیا 1-1 سیالي مساوي کړه او فرانسې 1-1 له پولینډ سره مساوي کړه. دغه راز آسټریا بیا 3-2 نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. ډنمارک او سربیا هم سیالي مساوي کړې وه او د انګلستان او سلوانیا سیالي هم مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ د سلواکیا او رومانیا ترمنځ 1-1 مساوي شوه. دغه راز یوکرین بلجیم 0-0 په مقابل کې مساوي کړه. جورجیا 2-0 بیا پرتګال ته ماتې ورکړه. چیک جمهوریت بیا 1-2 په مقابل کې له ترکیې ماتې وخوړه او سویټزرلینډ بیا 2-0 اټلی ته ماتې ورکړه. چې په دې سیالۍ سره اټلی د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې لومړنۍ سیالي وبایلله. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې دویمه سیالي د جرمني او ډنمارک ترمنځ وه چې 2-0 جرمني وګټله. انګلستان بیا 2-1 سلواکیا ته ماتې ورکړه. اسپانیا 4-1 جورجیا ته ماتې ورکړه. فرانس 1-0 بلجیم ته. پرتګال د پینالټي شوټونو په واسطه 3-0 سلوانیا ته ماتې ورکړه او رومانی 3-0 نیدرلینډ ته وبایلله. دغه راز آسټریا 1-2 په مقابل کې ترکیې ته سیالي وبایلله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی آسر چری سر چری ما دخلی جبر ما کا یاری ما دخلی جبر کیاوری ما زخل
بگنه
گئے